شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هېوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویان وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1155 شریبه ډېر ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځشنبه پورس په یو شخص پیغام کې چې په ایکس کې خبر کړی دی په دې اړه وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه. د دې ارزونې پر مهال د په وینا هیڅ داسې سند نه وړاندې شوی چې ثابت کړي چې د غزمکه شخصي ملکیت دی. د زیاته کړه چې د تخنیکی پلاوی د ارزونو او د کابل ښاروالي د معلوماتو پر بنسټ یا د ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسي او مشرانو جرګې غړیو د سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي. تاکل شوی دی چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظمۍ د مهال د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلیه د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپارس کاله د جرمنی صدر اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې تر مشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلیه عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیومرس پور هاشمي چې په حاجه هاشم مشهور د چهارشنبه پورست د تکفیری ترهګرو له لوري ووژل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ده. د سپای پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو خبرپاڼه کې همداراس ویلي پور هاشمي د بی بی زینب د زیارت له مدافعانو څخه وو او پوځي رتبه یې برید جنرالي وه. راپورونه وایي چې دا جکپوره ایرانی قمندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لوري وژل شوی دی. رویټرز خبري آژانس د پوځ او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبه پورس د سوری په شمال کې د پوځ پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او د له څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د څو سیمو په نیولو بریالي شوي. امریکا په 2013 کال کې دا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه او د نړۍ ډیری نور هیوادونه هم تحریر شام ترهګره ډله ګڼي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کشو لوبډلو یولسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلاديش په لوبه پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو د کشو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان تاجکستان پولي امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکارپو نظر اخیستی.
بعض استخباراتي منبو ویلي دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شماله څخه یستلې. دا موضوع باعث دي سوي دي چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی.
کابل ته مو نږدې د څو صنعتي فابریکو له پرانیستو خبره وو. یوه یې د قلمونو ده.
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بسته‌بندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستان کندهار ته سن شوي افغانان ژمی ته اندېښمن دي.
قلمې دغه مؤمنان مې دغه اړې دي، د زوی اعتمان مې دغه اړې دي، وروره خپل زموږ دغه مؤمنان مرسته ولاړ دي. قلا دغه رقم لاس خو مو دی دادي څه شی ویني ریا چې موږ درګا په جلال کا ډوډۍ پخسوي په اصل ور چنځو کړو باندې.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې سمنتی تړون د خړو هوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د یو داسې افغانستان غوښتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نه وي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره یو هدفمن پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون خړې هوادونه دي. د دې تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پورا پور کې.
د ډلې امنیتی تړون غړې امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې ایز افغانستان غوښتون کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانی کې د یو اعلامیې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو پوښتنه وکړه. ویل د یو سولې ایز خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډې امنیتی شورا اعلامیه چې په افغانستان کې دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشریزي ځکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په 28مه وبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خطلان ولایت کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وواژه. لدې پیښو وروسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبو ویلي دي چې طالبانو خپل ثقيله سلاح د شمال څخه یستلې. دا بوزو بایسته دی سوید چې بعضی ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټی 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکړه چې په تاجکستان کې بعضی ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ایزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو تر وخت لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست نن د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې د باران، واورې، تالندې، برېښنا، بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. د دې ریاست له خبر پاڼې سره سم فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، هرات، فرا، بادغیس، بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پروان، کابل، لوګر، دایکنډي، روزګان، هلمند، کندهار، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د ورښت وړاندوینه پکې شوې ده. په خبر پاڼه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي متر او د واورې اندازه بیا له 1500 تر 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې په ساعت کې به د باد سرعت له 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي په روانو پروژو کې 650 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بیلابیل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نورې به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت وویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې شوې دي. دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا چې دي هغه تحت کار دي.
د ښاغلي شهامت په خبره چې د بشپړو شوو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي چې دا ټول د خاروالۍ کورنی عواید دي.
موږ سکالې 100 میلیون په ارزښت باندې د مهتلام خار کې موږ پروژې پلې کوو. ټول مهتلام خاریانو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې موږ ښه کلک وزارت لدینه کوو او خدای پاک ته ډېر امیدوارې چې دا نورې مواقعه کومې پروژې دي دا هم په ښه دغه سره تطبیق شي او سرته ورسي. 650 کسه
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپلو نور و ملګر سره یوځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای پخوا به پاکستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره تلل، هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغو ټولو مشکلاتو خلاص شوي او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادۍ بیا رغونې او پرمختګ کارونه لا زیات کړي څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په دغه شپاره سو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختې وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چارې هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې مو د یو شمیر پروژو راپور اوریده. بلورته په میدان وردګ کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په موخه جوړې سوي دي. د یادو پاپریکو په فعالیدو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي واده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات سي. د کلمونو د تولیداتو پرانیستل سوې فابریکه چې د $1,000,000 په پانګونه جوړه سوې د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړه وای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بسته‌بندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده چې 60 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. د دغه بسته‌بندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلونکو کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بله تازه پرانیستل سوې فابریکه د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا $300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سوې ده. دغه فابریکه درې ورځې مخکې په رسمي ډول پرانیستل سوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای موخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیې ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړه وای
تقریبا $300,000 سرمایه گذاری به بندی سوی ده. مجموعی تولید به که خدای او غواړي شپاک تر وټه نه پوري الا تټه نه پوري دا به ورځنۍ تولید وي او د کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخل د فابریکې کې غیر مستقیم ان شاء الله دا زیاتی یبسي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده سوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده چې راسې خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې د کارګرو ته د کار زمینه مساعده شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی، ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لاره ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د اوربند په دوهمه په لبنان کې د حزب الله پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د چهارشنبه پورې ټینګ شو. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبې په ورځ د قوس په اوومه اوربند نافذ شو. د اوربند له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یوه وسله واله ډله و همداراز یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازی د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ چې د اوربند دوهمه ورځ وه د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبه په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکي کسان پنهښه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په وسایطو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربند شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې په تېر یوه کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له پاکستان څخه کندهار ته ستانه شوی کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. په دې اړه راپور لرو.
قلمی دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی چې مان می دغه اړید ورور خپل د مدغه مؤمنان مراد کولاړ قلا دغه رقم الله کوم دی د اړید څخه ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي په اصل ور چنځو کړو باندې خو ته دغه د پردا خیمو باندې پردا
دا کډوالی کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
تاسو شور ته ګره
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل سو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک له لارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې سوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېرې چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. 26 کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د 15 ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې اسیر په دغه کې و نفره په هغه کې اسیر په دې کې موږ درې کور اسیر په دغه ځای کې وروره دغه مؤمنان یې ګرد نه جوړ دي دغه دي تورته ګور وسانه ته دغه دي نه جوړ دي تبي کیږي کومه را پوری دي ټول کور م دغه رقم دي یم دي وروره ولا کوم پر بوت قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خاصه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرد کښنانو د اټکم رضاني وروره دایوه چرګ بس خاص لختاره سو کیز په کور کې لرم اکور دي ته قربان دي یم دي راز دي دغه نو کینه کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي دغه وسو بګرځي دغه باران ګرځي دغه باد ګرځي خو خوانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل 15 ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بلا یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وسه لا دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وسه لا نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یې ورسو د هسپتال یې ورسو اجي وسه پراته دي نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمه سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و ادارې کمه د خیمه رسري کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د لومړنۍ مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس دا وسیو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلت هم ماجری هم دلت چلانون پا ماجر و بندی ادیر رو چی بس راده سی پا ماجری که براتی هست و پا ماجری که براتی نمانی که یم زکل رو یمانی که یو شیم رو پا کور که پا اوبوست دوڑی خوڑه لده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چاوي سن ډوډۍ خوړل ده دا رکن داس مژ ژوند دي دا ژلې چې روانې خیمه ټول لسته کې د مرو خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دونه ور خطا دی ولا ک دوین دغه ولا ک ورته درو چې ما خیا د بارانه سه ځانونه پپټ
زه خونو باران روان دي چې وبراله ده وب خوم په مخکین او زمي دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخیمه مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپري د راستنه سو کډوالو د غشتونو په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانیو په ارزش د 191 کډوالو کورنیو لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
د طالبان حکومت په هرات کې د شزو د کافي ټول دوکانونه تړلې دي. د دغو کافي خاوندانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا دوکانونه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا تړل شوي دي. هغه ښځې چې په هرات کې پر زده کړو او کار له بندیز لګېدو وروسته دا کافي د یو خوندي کاري فضا په توګه جوړې کړې وې وایي طالبانو پرته له کوم سند وړاندې کولو د موسیقي د خپرولو په تور دا کافي دوکانونه تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو په تیرو دو اونیو کې په هرات کې ټولې هغه کافي تړلې چې ښځو ته ځانګړې شوې وې. د دغو کافو د یو شمېر خاوندانو د معلوماتو له مخې په هرات کې شپږ کافي چې د ښځو لپاره یې ځانګړی فعالیت کاوه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا تړل شوې دي. له دې وړاندې د امر بالمعروف محتسبینو د دې کافو مالکانو ته ګواښ کړی و چې خپله دې خپلې کافي وتړي. په هرات کې یوه ښځه چې کافه یې د طالبانو لخوا تړل شوې د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ د قانوني لارو په لټه کې یو خو تر اوسه هېڅ حل لاره نه ده موندل شوې. موږ غوښتنه کوو چې دې مسلې ته د پاملرنه وشي ځکه هغه دلیلونه چې دوی زموږ د کافي بندېدو لپاره وړاندې کړي زموږ له کافي سره هېڅ تړاو نه لري. زموږ کافه د کتاب مطالعې لپاره و او
دا کافي زیاتره هغه وخت جوړ شوې وې کله چې د طالبانو حکومت پر ښځو د زده کړو او کار بندیز ولګاوه. څو ښځې وکولای شي له دې ځایه د یوې خوندي فضا او تفریح ځای په توګه استفاده وکړي. د دې کافو د خاوندانو په وینا د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست دا کافي د موسیقۍ د غږولو د دخانیاتو د پلورلو او د دوی په خبره د ښځو لپاره د فساد د زمینې برابرولو په تور بندې کړي دي. د دغو کافو یو بل مالک چې د هم د موضوع د حساسیت له کبله غوښتنه کړې چې نوم او غږ یې خپور نه شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یوازې د دغو کافو ښځینه برخه ورتړلې ده.
یکی که از دلایل که بر ما گفتنی کافو قرار بسته شد و بسته شد
یو دلیل چې کافیګانې وتړل سوې دا و چې ویل یې ښځو ته د اخلاقي فساد زمینه برابره سوې او د دوی وخت دلته ضایع کیږي. اوس چې کافي بنده سوې موږ اړ شولو چې خپل کارکوونکي رخصت کړو ځکه نوره اړتیا نه ورته لرو. د خرڅلاو نیمایي برخه مو له لاسه ورکړې او که همدا وضعیت دوام وکړي ښایي د نارینهوو برخه هم په څو اونیو کې وتړل سي.
د ښځو د کافو د مسؤلینو په وینا طالبانو د دوی د کافي د تړلو لپاره هیڅ رسمي سند نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې له ښځینه متشبسینو ملاتړ کوي. رویا حافظي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ د خونې پخوانۍ مسؤوله ده د دغو کافو تړل اندېښمنوونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د کافو تړل د هغو محدودیتونو دوام دی چې پر ښځو لګول شوي دي. مخکې په ډیری ولایتونو کې د ښځو سینګارځایونه هم تړل شوي وو. د اسلامي امارت حکومت شعار ورکوي چې موږ د ښځو د سوداګرۍ ملاتړ کوو خو بدبختانه دا خبرې تل ضد او نقیض وي. تر اوسه مو هیڅ ملاتړ نه دی لیدلی. د کافو تړل د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی ګواښي او د هغوی اقتصاد ته زیان رسوي.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ډېرو ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلي وو. په همدې حال کې خزینه متشبسینو تل ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لشته ستونزو شکایت کړی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو منع کړي دي. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په 13 ماده کې یې د ښځو د مخ پر بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د دوی غږ هم اورت بلل شوی، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې راپاره